مطالب او راپورونه خبرو. خو لومړی د دې سات خبری سرویس ووري خبرونه نوریاس نوری چمتو کړي. سرکه هم پام کړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان راتلونکي انتخابات نشي ګډوډولی. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم جنازه سبا په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان د سن ایالت په یوې قحطي ځپلې سیمه کې ویل کیږي لږ تر لږه 6 ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له امله مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره پرون د ورځې ناوخته په ټلیفون د اوکران پر حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره پوره تیاری لري او وسلوال طالبان دې پروسې ته خنډ نشي جوړولی. وسلوالو طالبانو پرون نن د یو بیان په خپرولو سره په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر د حملو اعلان وکړ او پر خپلو وسلوالو یې غږ کړی چې پر رایه ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او کارکوونکو به حملې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان کې 2009 میلادي کال د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا ځلې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او وسلوال طالبان به ونه توانیږي چې دغه انتخابات ګډوډ کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم جنازه سبا په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د دغو مراسمو لپاره د ګمارل شوي کمیسیون رئیس د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مارشال فهیم د جنازې دولتي مراسم سبا سهار د دفاع له وزارت څخه پیلیږي او د جنازې لمونځ په ارګ کې اخیستل کیږي.
مراسم دولتی با خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه.
داود زیده غراز ویل چه دغه مراسم لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی. چارواکو په وینا د مارشال فهیم د جنازې په مراسمو کې باید پاکستان، ایران او هند په ګډون یو شمیر بهرني ډیپلوماتان ګډون وکړي. فهیم د یکشنبې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 50 کالو په عمر په کابل کې وفات شو. د افغانستان د سوریه علي شورا وایي چې په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د خبرو دوهمې غونډې ته چمتووالی روان دی. څو اونۍ مخکې د سوریه د علي شورا یو پلاوی د ملا آغا جان محتسم په مشرۍ د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې دا ډول غونډو ته باید دوام ورکړل شي. طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې خبرو اترو کې ښکېلې د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهوري ریاست چارواکي بیا وایي چې دا خبرې اترې د طالبانو له یوې مهمې ډلې سره کیږي چې د طالبانو یو شمېر پخواني او اوسني قمندانان او چارواکي پکې ګډون لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ اتیفا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد وکړ او ویل چې لیوی اونۍ رئیس د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شوي خو دغه کمیسیون لا تر اوسه د هغو 400 کاندیدانو په اړه پریکړه نه ده کړې چې په تعلیمي استادو کې ستونزې دي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې ښایي د دغو کاندیدانو په اړه د پریکړې ځنډول د فساد زمینه برابره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېر چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د هغو 400 کاندیدانو د اسنادو څېړنې پیل کړې چې د پوهنې وزارت لخوا یې اسناد کامل نه دي بلل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې که د دغو کاندیدانو په تعلیمي اسنادو کې نیمګړتیاوې ثابتې شي نو دوی به دغه کاندیدان له لسته وباسي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د پاکستان په جنوبي د سن ایالت په قحطي ځپلې تهار دشته کې لږ تر لږه 6 ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له امله مړه شوي دي. یوه سیمه ایز چارواکي ممتاز علي شاه وویل چې اکثره دغه ماشومان د هغې غیر معمولي سړې څپې له امله چې په تېرو 3 میاشتو کې د قحطۍ او د روغتیایي خدمتونو د کمښت سبب شوي مړه شوي دي. مخکنی راپورونو د امر شو کوچنیانو شمیر یو څلوېښت تنه ښودلی. صدر اعظم نواز شریف هم ځپل شوې سیمې ته ورغلی او د 10 میلیونو ډالرو اجلو مرستو اعلان وکړ. د یو بل خبر لمخه د پاکستان ولسمشر د پاکستان او کاسوو ترمن د پارلمان د غړو مسلانو او ځوانانو ترمن د متقابل شراکت او د همکاري د پیاوړي کېدو د پروګرام غوښتنه وکړه. مامون حسین دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د کاسوو د بهرنیو چارو له وزیر انویر هوجه سره په کتنه کې وکړې. مامون هیله څرګنده کړه چې له پاکستان څخه د هوجه کتنه به د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او ښوونې په ګډون په ټولو برخو کې دو اړخیزو اړیکو ته لاره پرانیزي. اسلام آباد 2012 میلادي کال په دسمبر کې کاسوو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره پرون د ورځې ناوخته په ټلیفون د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو پر اهمیت توافق وکړ. سپینې ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د دغه کړکش د کمیدو لپاره خپل نظریات سره تبادله کړل او ویل چې دغه لانجه دې له سوله ییزې لارې هواره شي. اوباما به د چهارشنبې په ورځ د اوکراین له صدر اعظم ارسنای یاتسینوک سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د روسي ځواکونو لخوا د کریمیا د اشغال پر سر د موسکو او کیف ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې اوباما او یاتسینوک به په دې اړه چې په کریمیا کې د روسي ځواکونو پوځي مداخله له څه ډول سوله ییزې لارې هواریدای شي خبرې وکړي. د یو بل خبر له مخې راپور نه وایي چې د اوکراین لرې شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ به د سېشنبې په ورځ په عام محضر کې یو بیان خپور کړي. یانوکوویچ ته نږدې منابع روسي رسنیو ویلي چې هغه به خپل بیان د روسیې له جنوبي ښار روستوف آندان څخه ورکړي. یانوکوویچ د فبروري په 28 په همدې ښار کې ویلي وو چې دی تر اوسه د اوکراین قانوني ولسمشر دی.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د دې خبری مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم د ښخولو د مراسمو لپاره تیاری روان دي. په پلچرخي زندان کې بیا بندیانو خپلې خولې ګنډلې او د نه خوړلو اعتصاب کړی.
اتیا نوی نفر ترسیل شي غو خپل خوی دندلې دي. تقریبا 20 نفر ترسیل شي غو کومه حالات کې یو برام سورز شي غو ډوډۍ نه خوړل.
امنیتی چارواکی وای پر انتخاباتو د حملو لپاره د طالبانو له غوښونو نه ویریږي او امنیت ته لازمه تیاری لري. په یو بل راپور کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه د هڅو ورستای حال درکړو او افغانستان به ډیر ژر د خپل مصنوعي سپوږمۍ کارول پیل کړي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په واقعیت او د افغان ستوان په نوم جابجا شوې دي.
نور موضوعات هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې د مراسمو لپاره ټول تدابیر بشپړ شوي. محمد عمر داوودزی وایي ټاکل شوی چې سبا سه‌شنبه د جنازې په مراسمو کې د بهرنیو هیوادونو ګڼ شمېر جګپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. مارشال قسیم فهیم د یکشنبه په سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د جنازې مراسم به د دفاع له وزارت څخه پیل، د جنازې لمونځ به په ارګ کې ادا او د کابل په شمال کې د بادامباغ په غونډه کې خاورو ته وسپارل شي. محمد عمر داوودی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ټاکل شوی ده چې د قسیم فهیم د جنازې په مراسمو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو لوړپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. نوموړي وویل چې د جنازې د مراسمو لپاره
ټول تدابیر
نه یوازې خاورو ته د جسد د سپارلو په ځای کې، بلکې د کابل په څلورو خواو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خاورو د سپارلو دولتي مراسم د سه‌شنبه په ورځ ترسره کیږي. مراسم له دفاع وزارت څخه پیل او د جنازې مراسم د ارګ په ماڼۍ کې ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې د پاکستان، هند، ایران، تاجکستان او د امریکا متحده ایالات هم ویلي چې د قسیم فهیم د جنازې په مراسمو کې به استازي ګډون وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم د یک شنبه په ورځ د زړه د ناروغۍ له امله د 55 کلنۍ په عمر وفات شو. ولسمشر کرزی د قسیم فهیم مړینه د افغانستان لپاره یو لوی ضایعه بللې. د مارشال فهیم لمړینې وروسته ځنګړی کمیسون جوړ شو سو د نوموړي د ښخولو د مراسمو لپاره ځنګړي تدابیر ونیسي. جمهوري ریاست سر له دوشنبه په هیواد کې ملي ماتم هم اعلان کړی. د نوموړي په مړینه د ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم خواشینی خودلی. په کابل کې د تاجکستان سفیر شرف الدین ایمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاجکستان خپل یو نږدې دوست او ملګری له لاسه ورکړ. مارشال صاحب په تاجکستان کې ډېر شهرت درلود. کله چې درې کاله مخکې نوموړی په رسمي سفر تاجکستان ته راغی او همدغه د برښنا مزیه چې اوس کابل ته رسېدلې روښانه کړې، د دده په مبارک لاسونو افتتاح شوې. موږ د په مرګ خپه یو او د دې په هڅه کې یو چې یو عالي رتبه پلاوی له تاجکستان څخه په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
لبلی خوا یو شمیر خلک په هیواد کې د نوموړي شخصیت په دوه برخو کې مهم بولي. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وویل:
مرحوم مارشال فهیم واقعا یو پیاوړی اجتماعي شخصیت و. له ټولو هغو نیکو ګرمو روابط سره چې له خلکو سره یې درلودل، د ده شخصیت یې پیاوړی کړی و. نوموړی له تیرو څلور لسیزو راهیسې په سیاسي امنیتي برخو کې فعال و، او همدارنګه یو ښه برجسته پوځي شخصیت هم و.
د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د مارشال فهیم د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د اساسي قانون له مخې که د ولسمشر کوم مرستیال مړ کېږي یا استعفا کوي، نو ولسمشر به د ولسي جرګې په تایید نوی مرستیال ټاکي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د پلچرخي زندان یو شمیر بندیانو بیا د نه خوړلو احتساب کړی او وایي چې خپل حقونه غواړي. یو شمیر بندیانو په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې بندیانو له تیرو درې ورځو راهیسې ځکه احتساب کړی چې حقونو ته د چارواکو لخوا پاملرنه نه کیږي. د کورنیو چارو وزارت د محبسونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب شته، خو دوی زیاتوي چې شمیر یې سلګونو ته نه بلکې لسګونو کسانو ته رسیږي. نسیم شفق دا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
د سرخی پله له زندان څخه دوه تنو بندیانو د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو بندیانو شمیر 300 تنو ته رسیږي، او د ځینو بندیانو چې خپل شونډې ګنډلې روغتیايي حالت هم خراب دی. دوی سرګند کړه چې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او مسؤلین حقوقو ته پام نه کوي.
کله بندیانو وخت تاسو اغنې لکی او په وخت باندې یو کال واوري نه لکی، او ځوان کله د رئیس جمهور له طرفه فرمان صادر سي نو هغه فرمان په بندیان باندې نه تطبیقیږي. نو هغه که څوک چیرې ورپې لري ورته رسېږي، او که څوک ورپې نه لري نه ورته رسېږي.
دغه زموږ اساسي غوښتنې دي: خپل وخت باندې محکمې وسي، تخفیف خپل وخت ته ورسېږي، فرمان خپل وخت ته ورسېږي، او چې وخت پرسي په خپل وخت باندې له زندانه نه ووځو، 98 نفر ته رسېږي چې هغه خپلې خولې دنډه لري. تقریبا 30 نفر ته رسېږي چې هغوی کومه په حالات کې دي، او درېمه ورځ چې هغه ډوډۍ نه ده خوړلې.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست مرستیال محمد عارف په سرخی پله زندان کې د بندیانو احتساب تاییدوي، خو وایي چې شمیر یې څه باندې 90 تنو ته رسیږي. د ازادي راډیو ته وویل هیڅ یو بندي هم خپلې شونډې نه دی ګنډلې، او د هغوی د قانوني غوښتنو او د ستونزو د حل لپاره هڅې دوام لري.
آیتای توظیف شده کار قبلا هم جریان داشته در این قسمت
په دې برخه کې پلاوی تاکل شوی، او لمخکینه هم کار دوام درلود. تر دې وړاندې چې زمي ستونزوي هغه حل شوی، کچېری کوم ستونزوي ان شاء الله رسیدګي مونږ ته وشي. یو ځل باید لنګدې نه د اسناد او شواهد لمخې مونږ ارزیابي وکړو چې د هغوی انتقاد او شکایتونه پر ځای دي او کنه. په دې اړه کار دوام لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ځینې سازمانونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې بندیان په کرایي کورونو کې ساتل کیږي، او لا هم دوسیې په وخت او لازم ډول د اړوندو ارګانونو لخوا نه سیړل کیږي. دوی که څه هم تر دې وړاندې ویلي چې د دې هیواد په زندانونو کې یو څه آسانتیاوې رامنځته شوي، خو وایي چې لا هم بندیان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې باید ورته په جدي توګه رسیدګي وشي.
دا ازادي راډیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تیاری لري، او وسلوال طالبان د پروسې ته خنډ نشي جوړولی. وسلوالو طالبانو نن د یو بیان پر خپرولو سره په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان بهیر د حملو اعلان وکړ، او له خپلو وسلوالو یو غوښتل چې په رای ورکوونکو انتخاباتي مرکزونو او کارکوونکو یې حمله وکړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو بهیر به په امن کې او پر خپل وخت ترسره شي. د وسلوالو طالبانو لخوا پر انتخاباتو امنیتي ځواکونو او انتخاباتي مرکزونو د حملو وروستي خبرداری ته په اشاره د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان یوازې د خلکو د ډارولو لپاره اعلامیې خپروي. دانش وویل چې د ټاکنو امنیت له ټولو برخو، کاندیدان، خلک، مشاهدین او ناظرین ټول زموږ په پروګرام کې دي. د اندېښنې هیڅ ځای نشته. دا اعلامیې چې طالبان خپروي ټول تبلیغات دي، ټول پروپاګندای او خن نشي جوړولای. ټاکل شوی چې د روان کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په ورځ هم پر انتخاباتي مرکزونو او خلکو حمله وکړه چې لکتر لګي یو دیش تنه ملکی کسان او شپږ تنه امنیتي ساتونکي پکې ووژل شول. خو دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو پر بهیر د حملو په اړه اعلامیه خپروي. د وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې که هر څوک د دې خبرداري تر اوریدو وروسته بیا هم په انتخاباتو کې پر ګډون ټینګار کوي د هر ډول زیان مسؤلیت به خپل وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا یو ملي پروسه ده او بدیل نه لري. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات به په خپله نیټه ترسره شي او د حکومت د مخالفینو په ګډون به ټولو افغانانو ته د ګډون زمینه برابره شي.
انتخابات په افغانستان کې د خلکو پروسه ده. دا به رومرو د حمل یو ری په 14 نیټه په افغانستان کې ترسره کیږي. مونږ د ټولو افغانانو څخه چې په افغانستان کې ژوند کوي دا غوښتنه ده چې د دې ملي بهیر سره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي او همکاري وکړي، او همداشان د افغانستان د حکومت او دولت مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د خپلو رایو په اساس باندې راتلونکی ولسمشر او ولایتي شورا ته استازي غوره کړي. نور فکر کوم چې د دې وخت تیر دی چې د خشونت او د ویرې په اساس باندې ګواکې یو څوک قدرت ورسي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څارونکي وایي د روانو انتخاباتو پر بهیر خونړۍ حملې به د نړیوالو مرسته کوونکو هغه اداوې کمزوري کړي چې وایي په تیرو 14 کلونو کې هلته پر پوځي او ملکي چارو د میلیونو ډالرو مصرف بې ځایه نه و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به لکه څنګه چې ټاکل شوی په سم ډول د امنیت په فضا کې پر مخ ولاړ شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، په کندهار کې امنیتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبر ورکوي. له کندهار د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور راپور راکوي.
په دې وروستیو کې د کندهار امنیت د توکو خلاف شسوي او د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه ولایت د میوند ولسوالۍ په تر ټولو ناامنه سیمې باندې تیمور کې افغان محلي پولیس ځای پر ځای شول. دغه سیمه درې کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو په سختو عملیاتو کې هم د مخالفینو له موجودیت څخه نه و پاکه سوې. د کندهار امنی قومندان او د دریم سرحدي زون درستیزوال جنرال عبدالرزاق وایي چې مخالفینو یو ځل بیا هڅې پیل کړې چې سیمه ناامنه کړي. کومندان وایي مخالفین اوس د کډوالو او نورو هغو افغانانو په لیکو کې ګډیږي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو او یا د ناروغانو د درملنې لپاره د چمن او سپین بولدک د لارې تګ راتګ کوي. د کومندان په وینا د سپین بولدک او چمن ترمنځ د سوداګرۍ ترڅنګ په روزمره ډول تر 15,000 زیات کسان چې زیاتی افغانان دي تګ راتګ کوي او وسلوال مخالفین یې په لیکو ګډیږي.
د بولدک په دروازه کې چې د ډورن د خسر پرته د چمن او د بولدک تر مابین د ورځې د معمول 12,000 15,000 کس اوډورو اوس په دې کې د اکثریت افغانان د نشناسای کی چې کما غوان تورستی کم نه زموږ په ملانو ماجر ته پراتی دی او زموږ د پاره لوی مشکلم داد چې زموږ ماجر دلته وای بیا به کار څوک راکلای نو هغه سم ډیر سي د کی کپشتانه کړي اوس په ملانو غوانان ته پراتی دی خلک ورځ قربانی ورځ راځي د هسپتالو له شپخانو له دی کینکول دی د دوا او د نور مشکلات په خاطر جوړ راځي په دې کې ترستانو دغه سوسو استفاده کوي په هغه کراځي.
کومندان وویل چې ځینی وسلوال مخالفین پیژندل سی وی چیري او دوی په اړه معلومات لري. خو دا کسان په پاکستان کې په مدرسو کې د افغان دولت پر ضد ناخبره ځوانان روزي او بیا یې افغانستان ته رالیږي. د د په وینا مخالفین د پاکستان په قوت غواړي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي.
ان شاء الله نور په کندهار کې سرپیسه د مر د انتخابات مرکزو د خوایت منانور کوو. د کینو اوس مهم رول د انتخابات د کمیسون یا د حکومت د هغه ورګانو دی چې هغه څرکن تبلیغات وکړي او څرکن خلک خبر کړي. د ماجد علما د مکتبو معلمان او استادان څنګه کولای شي چې خلک په دې کې اشتراک وکړي.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار امنیت د تیر په پرتله ښه شوی او امنیتي چارواکي لامل د ملکی خلکو همکاري بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مازیګر شپک بجه او شل دقیقه ده ده ازاده راژیو ما زیگرانه خبری مجله آوری. ده افغانستان ده سول عالی شورا وی چه پا دوبایی که لوسلوال و طالبان و سر ده خبرو دویم غونډې ته چمتووالی روان دی. څونه مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره یې په دوبۍ کې د لومړنۍ غونډې له پریکړې سره سم اوس د سولې د دې بهیر دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دواړه غاړې راتلونکي غونډې ته د کمیسیونونو په جوړولو کار پیل کړی.
هلی زلی روانی دی. د دوبی په لومړی غونډه کې پریکړه شوی چې دغه بهیر به دوام داروي او خبرو ته به دوام ورکوو. د طالبانو هغه رهبری چې دوبی ته د خبرو لپاره راغلی وه د سولې د خبرو لپاره کمیسیون ټاکلی. د سولې شورا لخوا به هم پلاوی ټاکل کیږي. دواړه خواوې به سره کښېني. تر اوسه د غونډې د ځای، وخت او د پلاو د ترکیب په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
هغه زیاتوي چې تر اوسه د پلاوي د ترکیب او د دویمې غونډې د ځای او وخت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا یو څلور کچیز پلاوی په متحد عربي اماراتو کې د ملا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې طالبان به هم له خپل لوري د مذاکراتو پر مخ بیولو ته یو پلاوی ټاکي او دا رنګ ناستې به دننه په افغانستان او بهر کې دوام پیدا کړي. د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې ښکیل دي د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو یو مهمه ډله ده چې ځینې پخواني او اوسني چارواکي او قوماندانان پکې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانای وایي چې په متحد عربي اماراتو کې د سولې عالي شورا سره په مذاکراتو کې یوازې د طالبانو د سیاسي کمیټې یو مسؤل شیر محمد عباس تانکزای حاضر و. خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له وروستۍ اعلامیې څخه داسې څرګندېږي چې طالبان له انتخاباتو مخکې سولې ته نه دي حاضر. هغه څه چې د افغانستان دولت یې غواړي
میا چاغو د خلک نه غوښتي دي چې انتخابات کې اشتراک وکړي او هغه نه پریږدي چې د انتخابات وشي. دغه خبره ته د تکت اشاره کوي چې دوی سولې ته معتقد نه دي او باور نه لري او دا ممکن نه دی چې دوی سولې ته حاضر شي.
هغه زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې د کرزي د حکومت یوازې څو اونۍ پاتې دي او نشي کولای چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسوي. خو ځینې کتونکي وایي چې اوسني مذاکرات به له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي تر څو دغه پروسه پر مخ بوزي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
د اوبو د چارو یو شمیر څیړونکي وایي په هغه صورت کې چې په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند جوړول افغانستان ته زیان ورسوي باید مخه یې ونیول شي. پاکستان څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د داسو بند جوړوي. خو نړیوال بانک ویلي چې په دې برخه کې به د افغان حکومت له خوښې وروسته مرسته وکړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو بند د جوړولو زیانونو او د مخنیوي پر لارو چارو نسیم شفق له ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي.
پاکستان تصمیم لري په خیبر پښتونخوا کې د داسو په نوم د اوبو د زیرمه کولو بند جوړ کړي. د دې بند تاثیرات څه دي پر افغانستان؟ څومره ضرر لري د افغانستان لپاره؟
دغه بند چې دی دا د ارندو څخه لوړ شي هغه نقطه ده چې د کونړ رود د افغانستان حدودو ته داخليږي. تر هغه تقریبا 10 کیلومتر لوړ دا بند جوړیږي. هغه اوبه چې افغانستان ته راځي هغه اوبه به کمیږي. دا ځکه چې زیات اوبه چې راځي هغه د شترال راځي د دې غرو څخه راځي نو هغه پاکستان بندي او غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې دا اوبه هم د افغانستان کمی او د افغانستان لپاره ضرر رسیږي نو په دې صورت کې افغان حکومت باید څه وکړي؟ څه لارې چارې دي چې مخه باید ونیول سي؟
په بین المللي مقرراتو کې د اوبو په متعلق دا چې پر هغه څوک چې پاین کله دی او د پوسټ افات اوبو تر راځي هغه چې کله بند لوړ جوړي او شرط دا وي چې د پاین کله سره به مشوره کوي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د دې بند په مورید کې پوره دقیق سروي وکړو، معلومات حاصل کړو او د پاکستان سره په دې مورید کې په تماس کې شي چې داسې نه شي چې د افغانستان ګټې متضرر شي.
بله، د دې ترڅنګ چې د پاکستان سره په تماس کې شي په نړیواله سطح څه اقدام وکړي؟
زه تعجب کوم چې څنګه د خارجانو په موجودیت کې زموږ همسایگان زموږ سره داسې کوي او زموږ بې موافقې یا بې مشورې کار کوي. دا اوله ذمهواري د امریکا ده چې دوی مداخلو ته یا زموږ ضرر ته موقع ورنکړي.
نو ډاکټر صاحب اعظم، که چیرې دا بند جوړیږي، آیا وروسته بیا پاکستان د حقابې مسله هم له افغانستان سره مطرح کولی شي؟
حقابه مسله خو نو افغانستان به ور سره مطرح کړي، دا ځکه چې افغانستان پاین کېله دی او افغانستان به ادعا کوي که فرزن زموږ اوبه کمیږي چې بیا موږ ادعا وکړو چې دا زموږ اوبه کده شوي. اول خبره دا ده چې افغانستان خپل هایدرولوژیکي معلوماتونه باید ټول تکمیل کړي او ووایي چې څونه اوبه په کال کې مشتراکي او څونه اوبه کمیږي او دا اوبه په څه رقم کمیږي. دا یو مغلق تخنیکي کار دی چې د افغانستان حکومت هغه دا ډیټا باید راجمع کړي او د ناتو سره په همکاري او د ناتو سره په خبرو د ملل متحد او یا خپل اول بغیر د هغه د پاکستان سره په موجود کې په تماس.
نړیوال بانک ژمنه کړي پاکستان سره چې دغه بند جوړولو پیسې به ورکړي، په عین حال کې دا هم ویلي دي چې افغانستان باید په دې موضوع کې موافقه وکړي، یعنی د افغانستان رضایت به وي. افغانستان په دې برخه کې باید له نړیوال بانک سره څه ډول خبرې وکړي، باید څه ورته وایي؟
نړیوال بانک په افغانستان کې په بودیجه په تمویل کې ډېر لوی کردار لري. دا د هغوی ذمهواري ده او د افغانستان د حکومت ذمهواري ده چې د دې بند ټول جزئیات وګوري او داسې ونیسي چې افغانستان متضرر.
افغان کارپو ډاکټر فاروق اعظم چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د داسو د لانجمن بند جوړولو پر حقوقي اړخونو خبرې کولې. د مرکه او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاره لیدای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د انټرنیټ باندې پته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي افغانستان به ډیر ژر په فضا کې لخپلې مصنوعي سپوږمکۍ ګټه اخیستل پیل کړي. د دې وزارت چارواکو نن وویل چې له یوټلسټ اروپایي شرکت سره د یو مخکنی تفاهم لمخې د دې سپوږمکۍ مخ افغانستان ته ګرځول شوی چې په نږدې ورځو کې به کار اخیستل ترې پیل شي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د افغانستان لومړنۍ مصنوعي سپوږمکۍ افغان سټیو په بریالیتوب سره نصب شوی چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د دې وزارت تخنیکی مرستيال بریالی حسام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له یوټلسټ اروپایي شرکت سره د یو مخکنی تفاهم لمخې د دې سپوږمکۍ مخ د افغانستان په لور ګرځول شوی او په نږدې ورځو کې ترې عملاً کار اخیستل کیږي.
خوشبختانه اوس د ساتلایت د افغانستان په موقعیت او د افغان ساتوان په نوم جابجا شوې دي او اوس وزارت مخابرات او یو تر سات دواله سره کار کوي چې هر سټیشن چې ضرورت دی باید افغانستان د دا ساتلایت سره وصل شي. موږ باندې کار کوو او امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې دا کار تر سره شي او افغانستان وکولای شي چې د دې ساتلایت نه عملا استفاده وکړي.
کغلی حسام زیاته کړه چې د افغان سټیو سپوږمکۍ د ښې ادارې لپاره د خپلو کارکونکو د ظرفیتونو په لوړوالي کار پیل کړي او په دې برخه کې به نور کار هم وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او یوټلسټ اروپایي شرکت ترمن سباندې یو میاشت مخکې یو تفاهم نامه لاسلیک شو چې لمخې د افغان سټیو سپوږمکۍ د نصب چاره پیل شوې. لبلې خو د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وایي که څه هم د قانون لمخې په قراردادونو کې د دوی حضور حتمی نه دی، خو خو چې له دوی نه هم په دې برخه کې پښتنه شوی وای. د دې کمیسیون غړي او د لوګر د خلکو استاذ انجنیر صاحب خان ازادي راډیو ته وویل د خلکو په استاذیتوب باید دوی ته بلنه ورکړل شي چې په ورته قراردادونو کې خپل نظر څرګند کړي.
متاسفانه زه باید په ډېر تاسف سره ووایم چې موږ سره په دې باره کې هیڅ نوې مشوره نه ده شوې او د دې عمر په حاصلات ځړوالي او د ځوانۍ په حق نه هیڅ نوې معلومات نه ده. لازمي نه دي خو په خیر په دې خاطر چې د ملت او استازي باید د ملت په استازو نه باید د کمیسیون د مشرانو د شرکې د کمیسیون نه د ولسي جرګې د کمیسیون نه یو نفر باید پکې.
دا سپوږمکۍ د یوټلسټ شرکت په همکارۍ د ختیځ په 43 درجه کې ځای پر ځای شوې ده. د یوټلسټ شرکت مسؤلینو ویلي چې تر دې دمه یې شپږ درش سپوږمکۍ په فضا کې فعال کړي او افغان سټیو به هم ښه کار وکړي. اخو د لیوال په نوم د انټرنیټي خدماتو شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې رښتیا هم افغان سټیو سپوږمکۍ زړوي نو کمزوري او د پوښښ صحابه یې کموي. دوی لیکلي چې کمزوري سپوږمکۍ د نورو فریکوئنسيانو تر تاثیر لاندې راځي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت مرستيال دا خبره رد کړه چې ګواکې د سپوږمکۍ د عمر لپاره کم دوام کوي.
ښاغلی حسام وویل د یو ټلسټ له شرکت څخه تضمین اخیستل شوی چې دا سپوږمکۍ به شاوخوا اووه کاله سم کار وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې مازیګرنۍ خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، دا دی د مازیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. په بله نیم ساعته وروستۍ خبرې مجله کې احمد جعفر احمدي در سره دی.
تشکر از شما آقای تکل. شنوندای عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی رو یا موج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. جسد مارشال محمد قسیم فهیم فردا در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده می شود. در صدر گزارشات در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. جنازه مارشال محمد قسیم فهیم فردا در بادامباغ کابل به خاک سپرده می شود. مقامات افغان تهدید طالبان را برای مختل ساختن انتخابات تبلیغات خواندند و رؤسای جمهور امریکا و چین درباره وضعیت اوکراین با هم گفتگوی تلفنی کردند. تفصیل اخبار. قرار است مراسم جنازه مارشال محمد قسیم فهیم فردا در منطقه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده شود. محمد عمر داودزی، وزیر امور داخله و رئیس کمیسیون مراسم به خاک سپاری، امروز در یک نشست خبری گفت که جهت انجام هرچه بهتر مراسم به خاک سپاری جسد مارشال محمد فهیم قسیم، تدابیر جدی امنیتی در کابل روی دست گرفته شده است.
مراسم دولتی به خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه.
قرار است فردا در مراسم خاکسپاری مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، شماری از دیپلماتان خارجی نیز شرکت کنند. مارشال محمد قسیم فهیم به روز یکشنبه به عمر 57 سالگی به اثر مریضی که عاید حالش بود در کابل وفات کرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست در دبی به خاطر گفتگو با برخی از مقامات طالبان مسلح ادامه دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگانشان با هم به توافق رسیدند.
کمیسیون طرف رهبری طالبای که در دبی آمده بودند، اونها معرفی میکنند، تعیین میکنند و از طرف شورای عالی صلح هم هیئت تعیین خواهد شد که باز با هم نشست کنند. هنوز زمان، مکان و ترکیب هیئت ها معلوم نیست.
چند قبل یک هیئت شورای عالی صلح با برخی از مقامات طالبان مسلح سابق و فعلی به ریاست ملا آقا جان معتصم گفتگو کرد و به این موافقه رسیدند که این گونه نشست‌ها را در آینده ادامه دهند. در این حال طالبان مسلح گفتند افرادی که در این مذاکرات شرکت می‌کنند با آنان ارتباط ندارند. و مقامات افغان تهدید طالبان مسلح مبنی بر مختل ساختن روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده، آن را یک تلاش تبلیغاتی خواندند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز گفت طالبان می‌خواهد در میان مردم وحشت ایجاد کنند. او گفت وزارت داخله افغانستان روی تدابیر دقیق کار می‌کند تا امنیت انتخابات را تأمین نماید. بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه با شی جین پینگ، همتای چینیاییش، در مورد اوضاع اوکراین گفتگوی تلفنی نمودند. قصر سفید در اعلامیه گفته است رهبران هر دو کشور روی اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین توافق داشتند. اعلامیه میگوید رؤسای جمهور علاقمندیشان را در ارتباط به کاهش تنش و پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز این نزاع شریک ساختند. بارک اوباما قرار است روز چهارشنبه با صدر اعظم اوکراین ملاقات کند. مقامات ایرانی کاترین آشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، را به خاطر ملاقات و با زنان فعال این کشور در جریان اولین دیدارش از تهران انتقاد کرده است. خبرگزاری فارس از مسعود جزایری، معاون لوید رسیز نیروهای مسلح ایران، نقل میکند که میگوید ملاقات خانم آشتون با زنان فعال ایران مداخله در امور این کشور میباشد. وزارت خارجه ایران گفت این وزارت یک اخطارنامه رسمی را جهت تنظیم ملاقات بدون مجاوز به سفارت اتریش فرستاده. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه سوی تغذی در منطقه قطعی‌زده دشت تهار ایالت سند حداقل 60 کودک هلاک گردیدند. ممتاز علی شاه، یک مقام عالی رتبه ایالتی سند، گفت اکثریت این کودکان به دلیل سردی غیر معمول هوا که منجر به شیوی مرضی تنفسی شده و کمبود تسهیلات صحی در طی 3 ماه گذشته از بین رفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز از این مناطق دیدن کرده کمک 10 میلیون دلار را وعده داده است. او همچنان درباره آنانی که در این زمینه غفلت کرده و مسئول شناخته می شوند گفت هر کسی که در این مورد مسئولند باید به عدالت کشانده شود و مجازات شوند. تصدیق حسین جیلانی قاضی و قضات پاکستان این وضعیت را یک شرم ملی برای پاکستان خوانده است. و مقامات میگویند تا کنون در عملیات جستجوی تیاره ناپدید شده شرکت هوایی مالیزیا در بحر و هوا هیچ علامه به دست نیامده. این تیاره 2 روز پیش با 239 سرنشین از صفحه رادار ناپدید شد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب. 6:36 شام به وقت افغانستان شد. جسد مارشال محمد قاسم فهیم فردا در کابل به خاک سپرده می شود.
مراسم دولتی با خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه.
وزارت داخله افغانستان هشدار تازه طالبان را بر روند انتخابات بی تأثیر میداند.
اینا یک تبلیغات بیش نیست و اینا میخواین با همچو اعلامیه ها و شبنامه ها حداقل نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنن و همچو موارد نمیتونه مانع رفتن ما به پای صندوقهای رئیسن.
زندانیان محبس پل چرخی کابل یک بار دیگر اعتصاب غذایی کردند. چرا؟
فرمان از طرف رئیس جمهور میه، سر از فرمان 4 فرمان میاد تیر میشه نمیرفت اونن به کسه. نان صحیح نیست، هاو صحیح نیست، برق اینا تفقیه 2 ماه میشه 1 ماه میشه برق نیست.
سلام مجدد من ژکفر احمدی را بپذیرید. جسد مارشال محمد قاسم فهیم قرار است فردا در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده شود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که آمادگی های کامل برای برگزاری مراسم خاک سپاری معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتخاذ شده است. محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مراسم نمایندگان کشورهای مختلف نیز اشتراک خواهند کرد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید جنازه مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری فردا سه‌شنبه از وزارت دفاع ملی برداشته شده و نماز جنازه وی در ارگ ریاست جمهوری خوانده خواهد شد. محمد عمر داودزی وزیر داخله افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که جسد آقای فهیم طی مراسم خاص در تپه بادامباغ که در شمال شهر کابل موقعیت دارد به خاک سپرده خواهد شد. آقای داودزی که در عین حال رئیس برگزاری مراسم تشییع جنازه مارشال فهیم نیز است گفت در مراسم به خاک سپاری مقامات بلند رتبه برخی از کشورها نیز شرکت خواهند کرد.
مراسم دولتی به خاک سپاری جسد خاکیشان فردا صبح آغاز میشه. مراسم از وزارت دفاع آغاز میشه. نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا میشه. مراسم خاک سپاری در سر تپه بادامباغ میباشد.
وزیر داخلی کشور میگوید که تا اکنون مقامات پاکستان، هند، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا گفتند که در مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم حضور خواهند یافت. محمد قاسم فهیم که در جریان 5 سال اخیر به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کار میکرد، به روز یکشنبه در خانه اش به عمر 57 سالگی درگذشت. حکومت افغانستان مرگ آقای فهیم را یک زایدان سو دستور داد که به رسم احترام به شخصیت وی از روز دوشنبه الی چهارشنبه برای 3 روز در کشور عزای عمومی باشد و بیرق افغانستان در حالت نیمه برافراشته قرار بگیرد. خبر مرگ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برخی افراد را در بیرون از کشور هم متاثر ساخته است. شرف‌الدین ایمان سفیر تاجیکستان در افغانستان در این رابطه با رادیو آزادی چنین میگوید:
کشور تاجیکستان در سیمای مارشال صاحب یک دوست صمیمی و عزیز خود را از دست داد. همین خط بزرگی برق که به کابل امروز رسیده و امروز کابل را نورانی میکند با دست پربرکت ایشان افتتاح شد. تمام کشور ما امروز در یک تاثیرات بسیار عمیق ازی است. ما دست داده هستیم که یک هیئت عالی رتبه تاجیکستان در این مراسم چلا سوا شرکت کند.
حکومت افغانستان همچنان روز مراسم خاکسپاری مارشال فهیم را رخصتی عمومی در سرتاسر کشور اعلام کرده است. شماره از افراد در افغانستان شخصیت مارشال محمد قاسم فهیم را در داخل کشور از دو بود با اهمیت می‌دانند. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود در رابطه چنین می‌گوید:
واقعا تمام روابط گرمی که با افراد داشت، با مردم داشت، دقیقاً بیخی شخصیت او را برازنده می‌ساخت. من در مدت بیش از 4 دهه اونها در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی اینا فعال بودند و شخصیت بسیار برجسته نظامی هم بودند.
اخیراً وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که به خاطر انجام هرچه بهتر مراسم به خاکسپاری جسد مارشال محمد قاسم فهیم، تدابیر جدی امنیتی در کابل روی دست گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، هرگاه یک تن از معاونین رئیس جمهور فوت یا استعفا میکند، در آن صورت رئیس جمهور پس از تایید ولسی جرگه معاون جدیدش را برمیگزیند.
ویدا برکی گزارش میداد. جسد مارشال محمد قاسم فهیم قرار است فردا در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده شود. شماری از مقام های افغان و دیپلماتان خارجی امروز به خانه مارشال فهیم رفتند. این مقام ها به خانواده آقای فهیم به خاطر درگذشتش تسلیت گفتند. مارشال فهیم دیروز در کابل درگذشت. شماری از همسرنگران وی و تحلیلگران میگویند که مرگ او در یک مقطع حساس صورت گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
مرگ مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، کمتر از یک ماه با برگزاری انتخابات در کشور فاصله داشته است. این حادثه در مقطع حساسی سیاسی افغانستان یک رویداد بزرگ دانسته می شود. به باور بسیاری ها، مارشال فهیم در تامین امنیت افغانستان نقش زیاد و در اداره رئیس جمهور کرزی نفوذ کلیدی داشت. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد مرگ فهیم صحنه سیاسی افغانستان را تکان داد. روزنامه گفته که تا حالا معلوم نیست این رویداد تا چه حد بالای انتخابات 16 حمل افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. امرالله صالح، یکی از همسنگران آقای فهیم و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، میگوید مرگ مارشال فهیم یک ضایعه بزرگ برای کشورش بوده است. به گفته آقای صالح، باید کار مشترک صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که نبود مارشال فهیم افغانستان را بی‌ثبات نمی‌سازد. ودیر صافی، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که اگر دوره رئیس جمهور کرزی ادامه می‌یافت، نبود مارشال فهیم شاید تاثیرگذار می‌بود. آقای صافی بر رادیو آزادی گفت که فکر نمی‌کند مرگ آقای فهیم بالای انتخابات افغانستان کدام اثر داشته باشد.
او در زمانش اونها رول خود ادا کردند و اما برای انتخابات آینده که سبب اخلال از او شود، نبودن معاون اول رئیس جمهور کرزی، فکر نمی‌کنم با بو اندازه تأثیر منفی گذاشته بودند.
ولی اولا رحمانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کابل، میگوید محمد قاسم فهیم از افراد خیلی قوی بود که تعادل سیاسی افغانستان را حفظ میکرد. به گفته آقای رحمانی، مارشال فهیم برای نصب افراد در موقفهای بزرگ سیاسی نقش عمده‌ای داشت. اجمل هودمن، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، نیز به این باور است که قاسم فهیم توانسته بود تعادل سیاسی افغانستان را حفظ کند.
مارشال محمد قاسم فهیم من حیث یکی از شخصیتهایی که او در ساختار حکومتی افغانستان از یک گروه سیاسی نمایندگی میکرد، امی تعادل حفظ کرده بود. وقتی که اینا وفات کردن، طبیعی است که امی ساختار حکومتی که فعلا در افغانستان حکومت به عهده داره، امی تعادل تا حد از بین میره.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، در صورت مرگ معاون ریاست جمهوری، رئیس جمهور معاون جدید خود را انتخاب میکند و باید از سوی اردو مجلس شورای ملی تایید شود. اداره رئیس جمهور کرزی تا مراسم حلف وفاداری رئیس جمهور آینده افغانستان در قدرت خواهد بود و این زمان شاید تابستان آینده باشد. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد در کنار سایر قماندانان دوره جنگ، از مارشال فهیم هم به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر نام برده شده است. بنوشته روزنامه، با آنکه قماندانان ائتلاف شمال از اداره رئیس جمهور کرزی به نحو رانده شدند، قاسم فهیم ارشدترین مقام مربوط به این جبهه در رهبری افغانستان بود. حامد کرزی دیروز در سخنرانیش گفت که مارشال فهیم یکی از حامیان وحدت ملی، یک شخص وطن پرست و خدمتگزار برای افغانستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان در امارات متحده عرب ادامه دارد. یک مقام این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگانشان با همدیگر به توافق رسیدند. ویدا برکی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشستی که با مقامات طالبان در دبی داشتند، هر دو جانب روی برگزاری دور دوم این مذاکرات با هم به توافق رسیدند. اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگانشان توافق کردند.
تلاش ها دوام داره، طوری که قبلا در اون نشست دبی موافقه شده بود که این روند دوامدار باشه، مذاکرات صورت بگیره و کمیسیون طرف رهبری طالبای که در دبی آمده بودند اونها معرفی میکنند، تعیین میکنند و از طرف شورای عالی صلح هم هیئت تعیین خواهد شد که باز با هم نشست کنند. هنوز زمان، مکان و ترکیب هیئت ها معلوم نیست.
در نشست مشترک شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دبی فیصله شد که هیئت به نمایندگی از طالبان تعیین خواهد شد و گفتگوهای صلح در داخل و خارج از افغانستان ادامه خواهند یافت. از سوی دیگر گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر گفته است که آن عده از طالبانی که در این مذاکرات شرکت کردند مرتبط به این گروه نیستند. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی افراد مذاکره کننده با هیئت شورای عالی صلح در دبی را از جمله اعضای مهم گروه طالبان خواند. از سوی دیگر جاوید کوهستانی، یک تن از آگاهان سیاسی افغان، میگوید که در مذاکرات هیئت شورای عالی صلح در امارات متحده عربی تنها شیر محمد عباس ستانکزی، یک تن از مسئولان کمیته سیاسی طالبان، حضور داشت. آقای کوهستانی میگوید که اعلامیه اخیر طالبان نشان میدهد که این گروه پیش از برگزاری انتخابات در کشور حاضر به انجام مذاکرات با حکومت فعلی نیستند.
کسانی که از پاکستان یا از شورای رهبری کویته پشاور در این جلسات باشند حضور ندارند. کسانی که در جلسات اشتراک دارند اکثرا افراد بیرون مرزی هستند. کسانی که تاثیرگذار هستند و در درون جامعه افغانستان افراد مستقل رهبری میکنند، اینا شامل گفتگو نیستند. بنابراین این تلاش ها به باور من تا زمان تغییر حکومت و یا جانشین حکومت جدید به نتیجه خواهد بود.
آقای کوهستانی میگوید از اینکه با پایان دوره کاری رئیس جمهور کرزی چند هفته محدود باقی مانده، از این رو طالبان میدانند که این گفتگوها نتایج مطلوبه را در پی نخواهد داشت. اما برخی دیگر از کارشناسان میگویند که مذاکرات کنونی با طالبان حکومت جدید را کمک خواهد کرد تا این پروسه را پیش ببرند.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت. 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما رادیو آزادی را میشنوید. شماری از زندانیان محبس پل چرخی کابل یک بار دیگر به خاطر آنچه که عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان خوانده‌اند دست به اعتصاب غذایی زدند. آنان در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که از 3 روز به این طرف صدها زندانی در این محبس به همین دلیل اعتصاب کرده و برخشان لبهای خود را دوختند. ریاست محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخله افغانستان اعتصاب این زندانیان را تایید کرده است. در گزارش جمشید حبیبزاده در این مورد بیشتر بشنوید.
شماره از زندانیان محبس پل چرخی میگویند که از 3 روز به این سو صدها محبوس در این زندان دست به اعتصاب غذایی زده و دهاتن دیگرشان لبان خود را دوختند. 2 تن از این زندانیان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که شمار اعتصاب کنندگان در این زندان به 400 تن میرسد و زندانیانی که لبهای خود را دوختند در وضعیت خراب صحی قرار دارند.
مشکل اساسی خو ما که داریم اینجا تقریبا بیشتر از 30-35 نفرای داریم که رئیس جمهور برایشان فرمان داده، تخفیف داده، برایشان نرسیده. ما خواست پنجره بیرون برآمده نمیتونیم، مربوط خودشان است که باید به دوسیه ما برسانه.
فرمان از طرف رئیس جمهور میه، از طرف فرمان 4 فرمان میاد تیر میشه نمیرسونن به کسه. نان صحیح نیست، او صحیح نیست، برقی نه تخفیف، 2 ماه میشه 1 ماه میشه برق نیست.
محبس پلچرخی یکی از زندان‌های بزرگ در افغانستان به شمار می‌رود و به اساس معلومات مسئولان این زندان هم اکنون حدود 7000 زندانی در آن به سر می‌برند. بارها از این زندان گزارش‌های مبنی بر اعتصاب زندانیان به نشر رسیده و بعضاً زندانیان گفتند که مورد لت و کوب هم قرار گرفتند. در این حال محمد عارف معاون ریاست محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخله افغانستان اعتصاب زندانیان در این محبس را تایید می‌کند، اما می‌گوید که تعداد زندانیان معترض به 90 تن می‌رسد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ زندانی در این زندان لب خود را ندوخته است.
آیت‌های توظیف شده کار قبلا هم جریان داشته در این قسمت، تعداد زیاد مشکلات در بخشا قبلا وجود داشت اونها حل شده و اینا ان شاء الله رسیدگی میکنه. ما اگر مشکلی وجود داشته باشه، چیزی که اونا میگن یک بار باید دیده شه از روی اسناد، مدارک و دلایل و فیصله‌هایی که وجود داره باید دقیقا معجبی بکنیم که انتقاد کنا دارن واقعا بجا هست یا نیست. کار بالاش ادامه داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک تعداد از نهادهای مدافع حقوق بشری در افغانستان همواره گفته‌اند که شمار از زندانیان در کشور در خانه‌های کرایه‌ای نگهداری می‌شوند و به دوسیه‌های آنان هم به موقع رسیدگی نمی‌شود، با آنکه آنان تایید می‌کنند که اخیراً در زندان‌ها در کشور یک سلسله سهولت‌ها برای زندانیان فراهم شده، اما هنوز هم زندانیان به خاطر موجودیت مشکلات در بخش‌های مختلف شکایت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور هشدار تازه طالبان را بر روند انتخابات به تأثیر می دانند. طالبان مسلح اعلام کردند که به هدف مختل کردن روند انتخابات آینده افغانستان، کارمندان کمیسیون انتخابات، نیروهای امنیتی و رای دهندگان را هدف حمله قرار خواهند داد. ستار فروغ در این مورد گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان اعلام طالبان مبنی بر برهم زدن روند انتخابات پیشرو در این کشور را یک پروپاگاندا دانسته تاکید میکند که این انتخابات بدون کدام مشکل برگزار خواهد شد. این وزارت میگوید که جهت جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات و پیشتر از آن پلان وسیع تهیه شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشر همچو اعلامیه ها از سوی طالبان مانع در برابر برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد.
اینا یک تبلیغات بیش نیست و اینا میخواین با همچو اعلامیه ها و شبنامه ها حداقل نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنن. با مردم حال باورشان بالای نیروهای امنیتیشان بیشتر است و همچو موارد نمیتونه مانع رفتن ما به پای صندوق های رئیس. برای تامین امنیت روند انتخابات ما در کل برنامه داریم. تامین امنیت کاندیدا، مشاهدین، ناظرین، مردم افغانستان، کارمندای محترم کمیسیون انتخابات و سایر نهادهایی که در این بخش کار میکنن جزء
طالبان مسلح به روز دوشنبه تهدید کردند که به منظور مختل کردن پروسه انتخابات آینده افغانستان دست به اقدامات خواهند زد. این گروه از افرادش خواسته است که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، رای دهنده ها و نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار بدهند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات را یک روند ملی در این کشور خوانده و بر راه اندازی آن تاکید می کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افراد عادی هستند و نباید هدف قرار گیرند.
اکثر کارکنا و کارمندای که در انتخابات امر کمیسیون کار میکنه یا مردم عادی همین کشور هست. موقتا استخدام میشه بنان یا کسایی نیستن که کدام صلاحیت تصمیم گیرنده را داشته باشند. افراد و اشخاص عادی جامعه هستن که نباید با مردم عادی و ملکی جامعه کدام عصب و صدمه برسته. روند برگزاری انتخابات در افغانستان یک روند مردمی است، یک روند ملی است. ما فکر میکنم که با هیچ گونه به این روند صدمه رسیدن.
روند انتخابات افغانستان در گذشته با خشونت‌های به همراه بوده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات سال 2009 در این کشور حداقل 31 غیر نظامی و 26 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. این اولین بار است که طالبان مسلح اعلامیه را بر ضد انتخابات پیشرو در افغانستان نشر می‌کنند. در حال حاضر روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این کشور ادامه دارد. قرار است این انتخابات تا کمتر از یک ماه دیگر به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار شود.
ستاره فروغ گزارش می داد. اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در صورت برنده شدن مدارس بزرگ دینی را در این کشور ایجاد خواهد کرد. آقای احمدزی امروز این سخن را در حضور شماری از عالمان دینی در کابل ابراز کرد. فخرالدین حامد در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که نبود مدارس بزرگ دینی در افغانستان یک مشکل جدی دانسته می شود، یکی از نامزدان ریاست جمهوری می گوید در صورت برنده شدن در انتخابات در داخل افغانستان اقدام به ایجاد مدارس بزرگ دینی می کند. اشرف غنی احمدزی بر روز دوشنبه در محفلی که شمار زیاد از عالمان دین حمایتشان را از وی اعلام کردند، تعهد کرد که در صورت موفقیت در انتخابات زمینه آموزش علوم دینی را در کشور مساعد خواهد ساخت.
مدارس مبارین که ایموک اصلی هدف داده.
درباره مدارس هدف اصلی ما این است که اولاد افغان بعد از این در افغانستان دستار بندی شوند، مدارس بزرگ از هر لحاظ آماده باشند و هدف ما و شما این است که به واقعیت اولاد افغان پرورش یابند.
این عالمان دین از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی حمایت نموده و وی را یک شخص مناسب برای ریاست جمهوری خواندند. اشرف غنی احمدزی هم نقش عالمان دین را در شرایط موجود مهم دانسته و در عین حال از مردم خواست تا در قسمت فراگیری علوم دینی تلاش نمایند. در این حال تعداد از عالمان دین در کشور ایجاد مدارس بزرگ دینی را مهم دانسته و از حکومت آینده افغانستان می خواهند تا در این قسمت توجه جدی نماید. شمس الرحمن فروتن یکی از عالمان دین به رادیو آزادی چنین گفت:
از این که در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ مدارسی که جوابگوی تمام ضروریت‌های طالبان علم باشه وجود نداشته، یک تعداد طالب العلم ما مجبور شدند که غرض فراگیری علوم دینی به کشورهای همسایه سفر کردند که متاسفانه بعضاً تحت تأثیر بعضی کشورهای همسایه رفتند و یک سلسله مشکلاتی را ایجاد کردند.
آقای فروتن افزود حکومت افغانستان باید از کشورهای اسلامی و تجار کشور در ساخت مدارس بزرگ دینی در افغانستان تقاضای کمک نماید. این سخنان در حال ابراز می‌گردند که در حال حاضر اکثرا افغانان برای فراگیری علوم دینی به پاکستان سفر می‌کنند.
مسئولیت قماندانی مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان به یک جنرال کانادایی سپرده شد. مراسم به این هدف امروز در کابل برگزار شد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
قماندان جدید مأموریت آموزشی ناتو وعده سپرد که در خصوص بلند بردن توانایی و مسلکی سازی نیروهای افغان تلاش خواهد کرد. جنرال وینی دی ایری روز شنبه در نشستی که به هدف معرفی قماندان جدید مأموریت آموزشی ناتو در کابل برای انداخته شده بود گفت که نیروهای افغان تقویت شدند اما باز هم به آموزش بیشتر نیاز دارند. آقای ایری گفت که وی رای قماندان پیشین این مأموریت را دنبال کرده و تلاش میکند که نیروهای افغان در بخش آموزش به پا ایستاده شوند.
باور من این است که اکنون پیشرفت نیروهای افغان که در چند سال گذشته صورت گرفته است امیدوار کننده است. جنرال میلنر از شما تشکر که این وظیفه را به من سپردید. من رای شما را تعقیب میکنم و آرزو دارم که این مأموریت به شکل درست آن با پیش برود. باید با نیروهای افغان کمک شود تا توانایی و مسلکی سازیشان را توسعه دهند.
مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان در سال 2009 آغاز شد و به گفته مسئولان تا کنون از طریق این مأموریت 160 هزار نیروی افغان آموزش فرا گرفتند. در محفلی که به هدف معرفی قماندان جدید مأموریت آموزشی ناتو در کابل برگزار شده بود، شمار از مقام‌های وزارت دفاع افغانستان هم اشتراک کرده بودند. معاون قماندانی تعلیم و تربیت وزارت دفاع گفت که نیروهای افغان از هر لحاظ در حال انکشافند، اما تاکید کرد که آموزش توسط نیروهای خارجی آنها را بیشتر توانمند می‌سازد. جنرال محمد محسن سلطانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اساکر افغان در بخش تاکتیک پیشرفت‌های خوب داشتند، اما در مسائل تکنیکی هنوز هم به آموزش و راهنمودهای نیروهای خارجی نیاز دارند.
آموزش MTNA استادای ما را تربیت کردند، نیروی ملی ما را اول ابتدایی تعلیمات دادند، بعدن در تعلیمات مسلکی، تعلیمات های جمعی در تمام مکاتب مسلکی یا تعلیمات میدادند. گرچه ما تمام وسایلی که آمده استفادهش میفهمیم، ولی کوشش میکنیم که مسلکی تر و به شکل مدرن بفهمیم.
هرچند مقام های ناتو میگویند که پس از سال 2014 همچنان به مأموریت آموزشیشان ادامه خواهند داد، اما یک جنرال ناتو که نخواست از وی نام برده شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموریت آموزشی آنان وابسته به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا است.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. شب بخیر، خدا نگهدار.